سن کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو اوله ماشامنی خبري مجله پیل سوه چې دیرش دقیقې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې جمهور رئیس وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرنس کې به د افغانستان د ستونزو د حل په هدف واضح غوښتنې مطرح کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کړې وې. عراق ترکیې ته تر سبا ورځې وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې ګډون کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل د دغه کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي.
کانفرنس د موږ ده ټول دنیا دا غوښتنه کړې یو فاصله بل عمده ترین استازې دنیا راسي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نه سزلغ نه راخلو بیا به تاسو سره وغږیږو.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به د سولې په مسئلې هم خبرې وشي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون څوارلس هیوادونه غړیتوب لري چې له اولسو نورو هیوادونو او دولس سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه ثابته کړي. د منصور د ټپي کېدو او مړینې خبر تېره اونۍ خپور شو. اشرف غنی دغه راز نن په کابل کې په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې د دغسې ورته ادعاو په اړه ډېرو څېړنو ته اړتیا شته او زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د خلاصون یوازنۍ لاره سوله ده.
کوم ثبوت وجود نداره که ملا منصور کشته شده. حوادثی که
داسې کوم ثبوت نشته چې ملا منصور دې وژل شوی وي. هغه پیښې چې رامنځته کیږي باید په غور سره وڅېړل شي. اساسي مسله دا ده هر هغه هیواد چې جګړه پکې روانه وي او په ځانګړې توګه تحمیلي جګړه باید سوله پکې ټینګه شي. په هغه صوتي پیغام کې چې طالبانو رسنیو ته استولی وایي د ملا اختر محمد منصور دی نوموړی د خپلې مړینې راپورونه ردوي. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دغو انتخاباتو لپاره ژر تر ژر نیټه وټاکي. ښاغلی رشید وویل که چېرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بېلابېلو تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سبهرنګ نن د بشر د حقونو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېره د ناموسۍ وژنو ښکار شوې دي. مېرمن سبهرنګ د ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او له حکومته یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الحده په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کیږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د له افراطیانو سره اړیکه ولري څه نه دي ویل شوي. خو د الحده پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسه انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کوي. 29 کلنې تفشین ملک له خپل مېړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برناردینو د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په ډزو څوارلس تنه ووژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. ملک په پاکستان کې په دیني مدرسه کې له ګډون وروسته سعودي عربستان کې رالویه شوې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید وه او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برناردینو قاتلانو ته له بهرت روسي ډلې هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې دننه د پراخې توتیې یوه برخه وي. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به له منځه لاړه شي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت نن د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې د سوریې د پوځ پر یوه مرکز هوایی بمبارد کړی چې درې سرتیري وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي دي. خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف کې د امریکا د ولسمشر استازي بریت مکګورک وویل چې د دغه کمپ په 55 کیلومتری ساحه کې ائتلاف بمباري نه ده کړې. د ائتلاف وایان ډګروال سټیو وارن هم دا خبره چې ائتلافي الوتکو پر دیر ایلزور حمله کړې رد کړه. د اسد رژیم چې نن یو اعتراض لیک ملګرو ملتونو ته واستوي دا کوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف څلور الوتکو د یکشن بې پورس په ختیځ دیر ایلزور ښار کې د پوځ یوه اډه ویشته ده. عراق ترکیه ته د سبا ورځې تر پیلېدو وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي او کنه دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی وویل ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته عراق ته ننوتلي او د نن ورځې تر ختمېدو باید ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې انقره د دسمبر په 3مه د عراق شمالي ښار موصول ته پوځي ځواکونه د دې لپاره واستول چې هلته له مخکې د ځای پر ځای شوو ترکی پوځیانو ځای ونیسي او همې امنیت خوندې کړي. موصول د 2014 کال دوبی رئیس د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی. او د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا ستراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لار خلاصه کړه چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې د دفتر مشر وویل چې د ستراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري، خو هغه به د لاتویا د درې ګوندي واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوی حکومت وټاکي. ستراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوی حکومت ته اړتیا ده چې نوي خلکو نوې انرژي ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. جمهور رئیس وی د آسیا زړې هیوادونو په کنفرانس کې به د افغانستان د ستونزو په هدف واضح غوښتنې ولري.
هغه کنفرانس باندې چې په افغانستان باندې د افغانستان ولسمشر وړاندیز کنفرانس دی موږ ته ټول دنیا دا غوښتنه کړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ سیمیز کانفرنس کې ګډون وکړي. د میدان وردګ اوسیدونکو فعالان وایي که ولسمشر د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مدني حرکتو ته به تر هغه وخت دوام ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
ولسی جګه له حکومت غوړي هغه ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد رائے په موخه معرفي کړي.
په کابل کې د پانتونونو استادانو اعتصاب کړي.
د وزارت په حیات باندې تعین شي د دوی حیاتانه معلوم دي. ملي شورا چې بکینو، جمهوری ریاست چې بکینو، په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو.
په مسکو او نورو ښارونو کې د ترکیه اتباع له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبري مجله تر شپږمې مو بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیا زړې هیوادونو په کنفرانس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادي غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یوه کنفرانس کې وویل چې چهارشنبه به په دې کنفرانس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته څرګند کړي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د افغانستان په اړه دی او دی به هرومرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجود دي. محمد اشرف غنی د دوشنبه پرس په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکال پاکستان کې ده او بیا به یوبل مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده د افغانستان ولسمشر وړاندیز کانفرنس دی موږ ده ټول دنیا دا غوښتنه کړې یو فاصله بلند عمدترین استازی دنیا راځي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه چې زلاغ نه راخلو بیا به تاسو سره وغږیږو.
جمهور رئیس وویل چې موږ حق لرو سو په هر نړیواله غونډه کې د ملي ګټو په اساس له خپلو لومړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همداراز وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لومړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت د سیمې په کچه هم یوه اجماع د جوړېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به پر روان کنفرانس کې د استانبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمنځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبه پر ورځ عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراکي حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په مخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغ وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړ چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي.
په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځني سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. میرمن سوشما سوراج به د دې کانفرنس ترڅنګ د هند او پاکستان پر اړیکو هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې ولري. اسمت سروان جزئیات لري.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جګپوړی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوه ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکار کارانو پرون دوشنبه په بینکاک کې پر تروریزم، جمع و کشمیر او دو اړخیزو مسئلو خبری وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کنفرانس ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبری وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې راوروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره اونۍ په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کنفرانس کې له یو بل سره لیدلي و او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی څلور اروپایي هیوادونه تخپل وروستي سفر له لاستراوړو ډاکو باله. د خبریالانو ته ویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسي دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبه په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوبوبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتی، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نور مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنه اخیستې دي.
همکاری اقتصادي جرمني 330 میلیون یورو تا سال 2020 برای
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 شلمه پورې 310 میلیونه یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هره برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړي او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکارۍ په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي وو چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
د میدان وردګ اوسیدونکي او فعالان وایي که ولسمشر د سید آباد د پیښې د څیړلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 1500 ورځو عملي نه شوې، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبې په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نه خواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، همدغه ملت، همدغه ځوانان به وي. انشاءالله العزیز موږ تاسو په د حق په ژبه غږیږو. مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغندې له امله 9 ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو وژل سول او 1 شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو 3 کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق، 12 نفر دي، 9 نفر شهیدان دي. د ما په خپل ډول یو مېلمستیا ده، دوه مېبرېدونه او یو مېترځونه. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هیڅ امتیازات نه غواړو. د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې د مجرمین په خپل سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوې، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي، د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ولسی جرګه حکومت غواړي چې د ستونزو د حل په خاطر باید هغوی درو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلان وایي چې سرپرستان مسؤولانه عمل نه کوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغې جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولی دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لویه څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمایزي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو له منځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسي جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کار ته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض مواردو کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکي، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زه نن یم تبانه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کیږي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لاهم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تیرې شوې وې او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډیر خپل کار ته دوام ورکړي.
د جرمني دفاع وزیر نن په مزار شریف کې له خپلو پوځیانو سره وکتل او ویل چې وسلولو طالبانو سش کال د افغانستان د حکومت د پرځولو لپاره هر هڅه وکړه، خو په خپلو هلو ځلو کې پاتې راغلل. دی ویلي چې افغانستان ته له دې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان افغانستان ته شا نه اړوي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د جرمنی دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال له افغانستانه د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناټو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قلی اردو کې د جرمنی پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی دفاع وزیر افغانستان ته تر روانېدو مخکې تېره شپه خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام دا دی چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمنی پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناتو د تیره اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستانه موجود پوځیان ونه باسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ماشمنې خبرې مجله اوري. په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو څخه لاس اخیسته دی. استادان وایي جمهور رئیس دې هغه حکم بیرته واخلي چې پکې د پانتونونو د استادانو د تقاعد عمر 15 کاله او په پانتونونو کې د کادر معیار ماستری شول سوی ده. دا چې د استادانو اعتصاب اوس هم جریان لري او که د حل لار ورته پیدا سوی ده. خان محمد سین په اړه د لوړ زده کړو وزارت له ویان صفی الله جلالزی سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د استادانو کومه اطلاعات چې زموږ په لاس کې ده؟ پکې ویل شوي د کابل پوهنتون، د کابل د طبي پوهنتون، پولیتخنیک او تعلیم و تربیه د پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبې په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت په یبدم تینسی ایدوی حیاتانه معلوم دی، ملی شورا که بکینو، جمهوری ریاست که بکینو، تا دیه که سل پسولی که ده حل را پیدا کهو. دشتم بینه او پرون امتحانون جریان دلود، زینی پوهنزی، نو وقت سلسیوی چه دغنن سهار او پرون هم ده وزیر سبک شدایت دهو چه هغه پوهنزی، هغه دیپارتمنت چه امتحانون ندی وقت سلسیوی، هغه دغی امتحانون پر ختم که وقت سلسی، اون امتحانون نارمل جریان داری، مود ده استادان و ده اتحادیه سره په تفاهم کیو، انشالله ده ستونزی به دیر جر حل سی.
جلال صاحب، د دې عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاعد سند دی چې په خوا 15 یو اوس په دې قانون کې 15 دی. بل اعتراض دا د کډه د شمولیت معیار په خوا لسانس وو اوس ماستر دی. دې ټول مسایل ته موږ جواب درلود او لروي، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاعد ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر دوی احترام خاطر موږ دغه دوی ملاحظات اقدر ارگان چې ما وویل چې ریاست جمهوری دی، ریاست اجرایی دی او ملی شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غرب به وسي، انشاءالله دا ستونزه به حل سي، استادان به قناعت وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی و چې د کابل پوهنتون د ځینو استادانو د اعتصاب، البته په کابل کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو د اعتصاب په اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیه لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې ترک اتباه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د انقره او مسکو ترمنځ بحران په روسیه کې د میشتو ترکانو پر کاروبار او تجارتي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبره څنګه په دې اړه راپور لري چې مهمه برخه یې له رضوان مراد ناوري.
وروسته تر هغې چې ترکیه له سوریه سره پر پوله یو روسي جنګي الوتکه وغورځوله، په روسیه کې میشت ترکان له راز را ستونزو سره مخ شوي دي. د روسیې سرحدي پولیسو ګڼ شمېر ترکان چې د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي ونیول او د ترکانو پر کمپنیو او فابریکو یې ناڅاپي چاپې ووهلې. ګڼ شمېر روسانو په مسکو کې د ترکیې د سفارت مخ ته مظاهره وکړه او د سفارت پر ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل. په مسکو کې میشت ترکان وایي د خلکو او امنیتي افرادو د احتمالي ناوړه چلند له امله د ښار په میتروګانو کې سفر نشي کولی. روسیا کې پرمیشتو ترکان وروسته تر هغې فشارونه زیات شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي امنیت د لا خوندي کولو په هدف ځینې اجراءات تصویب کړل. د دې تدابیرو له مخې اوس د دواړو هیوادونو اتباع مکلف دي چې د سفر پر مهال ویزه واخلي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ دربست پروازونه لغوه کړل او روسي کمپنیو ته یې امر وکړ چې وروسته له دې ترک اتباع نه استخداموي. څلور دېرش کلن اومد چې د ترکیې تبا دی او په مسکو کې د ساختمانۍ په چارو کې فعالیت کوي، دا څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په دې ښار کې ژوند کوي. روسۍ میرمن لري او ترکی کمپنیو ته د ساختمانۍ چارو وسایل پلوري. اومد وایي دی وایي زه د خپلې کورنۍ په اړه ورخطا یم، که یوازې یم نو هېڅ ستونزه نه وه. خپلې جامې به مې راټولې کړې وای او وتم به. زما میرمن نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ یو کوچنی هم لرو او یوازې خو خبرونو ته منتظر یو. د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف په خبره دا مهال په روسیه کې شاوخوا 200,000 ترکان میشت دي. سویتلانا گنوشکینا چې په روسیا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي وایي په دې هیواد کې پرمیشتو ترکانو لګول شوي بندیزونه مبهم دي او هغه ویره لري چې روسي حکومت به ترکان اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. په روسیا کې میشت ترکان روسي او ترکی ولسمشران د مسکو او انقره ترمنځ د روان کړکیچ مسؤل ګڼي. په مسکو کې میشت ساختماني چارو ترکی سوداګر اومت وای د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ته هیله مند دی. خوای ولسمشر پوتین کولای شي چې له هر څه مومن کړي. د نوموړي په خبره پوتین او اردوغان یو شان کرکټر لري او دواړه دیکتاتوران دي.